حتی که د موقت وخت لپاره دین کسان البته مسلکی کسان می مطلب دی معذب کړي تر څو شوبې وزارتونه ریاستونه فعال کړي او په مشخصه توګه د تحصیل تعلیمي او تدریسي موسسات شفاخانه کلینیکونه انفراستراکچر په دغو برخو کې عاجل اقدامات وکړي. دوی امنیت راوستي په کابل کې اوس څه خبرېږم کامل نه امنیت ده دغه چې امنیت تقریبا افغانستان په څلوېښتو کالو کې نه درلود ولې یوازې امنیت کفایت نه کوي. یو انسان د امنیت په څنګ کې اقتصادي امنیت هم ضرورت لري او خصوصا هغه کسان لکه ما چې مخکې اشاره وکړه چې دوی د ماښام نه لري. نو دغسې یو حالت وروسته بیا نور مشکلات رامنځته کوي، البته اقتصادي جرایم رامنځته کېږي، اخلاقي ضعف رامنځته کېږي او ټولنه تشنج ته ځي. ممکن داسې یو حالت راشي چې بیا طالبان ونشي کولی دا کنټرول کړي.
حاجي صاحب دادګل د شاهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مرستیال تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو دا ووایئ چې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې څومره تغییر راغلی دی؟
په بس کې نورو دوستانو هم ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې یو ستر تحول رامنځته سوی ده چې دا واقعا غیر مترقبه و. نو په داسې یو حالاتو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې به وي، خو دا ستونزې زما په نظر باندې دومره زیاتې د تشویش وړ نه دي.
لیکن حاجي صاحب دادګل، ما یې دلایل نه و پوښتلې، مال څه تغییر راغلی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې په افغانیو په ارزښت کې؟
د افغانیو په مقابل کې د ډالرو نرخ په ډیر کم اندازه باندې لوړ شوی ده، اما دومره زیات فوق العاده تغییرات نه دي پکې راغلي. له پخوانه هم زموږ د افغانۍ نرخ اتیا تر دوه اتیا ډالر پورې، او متاسفانه په دغه وروستیو کې دغه په دوه نوي ډالرو باندې اوس فعلا تبادله کیږي.
نو دا تاسو لا کم بولئ؟
یعنی نسبت داسې یو حالت بله و.
نو تاسو ته به شاید پیسه‌داره یاست درته کم مالی میگی، لیکن لس افغانۍ تقریبا تغییر راغلی دی. خو ویلی شئ چې دلیل څه کېدی شي ولې دومره ډېر تغییر راغلی دی ستاسو په نظر کم زما په نظر ډېر؟
زه داسته دا ویلی سم چې اصلي دلیل د دې خبرې دغه ده چې دغه اخري تحولات دي. په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې دلته به له موږ سره جهاني ټولنه مرسته ونکي او د حالت به امداسې ګون پاتې سي، ځکه نور لږ زره د افغانۍ په خرابېدو کې تغیرات راغلی. واقعا دا تغیرات واقعا قابل د درک دي. زه دا خبره منم، ما مخکې کومه خبره چې وکړله زه خپل خبره بیرته ردوم. طبیعي خبره ده چې دغه نرخونه د افغانستان د خلکو چې ډېر کم درآمده خلک دي د دوی په ژوند کې منفي اثرات راوړلی سي. خو زه باور لرم او یو نوي تاسو ته در کوم، دغه اوس مګر څو شپې وړاندې د افغانستان بانک له مسؤلینو سره یو مجلس درلود. د افغانستان بانک مسؤلینو ډاډ ورکړ چې نن او سبا بانکونه په فعالیت باندې شروع کوي، او موږ هیله من یو چې انشاءالله د خلکو سپورده به هم کم کم ورته ورکول کیږي، همداراز به عواید هم راټولیږي.
بله ډیره مننه. محمد یونس مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال، ستاسو په نظر د بهرنیو اسعارو لوړېدو سره آیا په قیمتونو هم اخیس کېدی شي؟ ځکه چې افغانستان خو ډیر شیان له بهره واردوي.
واقعیت هم دی چې د افغانستان ټول نرخونه چې دي کزمور د سوانګ توکي دي، کزمور خوراکي مواد دي، زیاته به وړي دي غوړي دي، د درې کلمه اجناس دي، ټول زموږ په خارجي اسعار پر اړه لري. نو زه فکر کوم څه وخت چې خارجي اسعار لوړيږي دا طبیعي ده چې غوړي اوړه او ګاز او دا شانتول اوسر لوړيږي. تاسو څه بهتره معلومه ده چې موږ غوړي هم په ډالر رانیسو، اوړه هم په ډالر رانیسو، او د سونګ توکي دا هم په ډالر رانیسو. نو دا خامخا تاثیر پر کوي. زه فکر کوم چې دغه لوړېدل به د یو لنډ وخت لپاره وي، څه وخت چې موږ تقریبا لکه معاون صاحب د اتحادیې صرافانو چې ویل زموږ ملاقاتونه چې د اقتصادي کمیسیون سره یا د بانک د مشرتابه سره چې دی پیشنهاد کړي وو، هغو یو اطمینان راکړی دی چې د خلکو ټوله سپور دي چې د بانکو سره دي ټوله
محفوظ. مومن صاحب وبښئ، ستاسو په خبرو کې لویشم، دا خو د افغانستان بانک د رئیس او یا د چارواکو ژمنه ده یا خوشباوري ده ممکن چې تاسو ته ویلي دي، اما تاسو ته معلومه ده چې افغانستان سره نړیوالو ډېرې مرستې کولې. که دا مرستې نه وای شاید پخوا لا د افغانیو ارزښت تر ډېر ټیټ شوی و، او اوس داسې کوم ضمانت نشته چې دا مرستې به په هغه شکل دوام وکړي.
زه فکر کوم دوه شاندي، یو خو داسې نړیوال به مرستې په دې خاطر کې زه وایم چې د نړیوالو مرستو باید اوس په افغانستان کې ډېرې شي، په دې خاطر چې امنیت تامین دی په ټولو شانو کې، په لویو لارو کې امنیت تامین دی، اداري فساد تقریبا دا اوس چې موږ ورته ګورو تقریبا په لارو کې اخاذی نشته، باید ډېرې شي. ولې زموږ پر حکومت یا پر امارت اسلامي باندې هم غږ دا دی چې د نړیوالې ټولنې سره، د نړیوالې ټولنې سره، د نړیوالو سره هم خپل هغه اقتصادي تعاونونه چې دي، یا د دې هغه راکړې ورکړې چې دي، هغه ته هم باید ډېر جدي توجه وشي. چې موږ د ټولو دنیا سره موږ هم تجارت لرو، صادرات لرو، واردات لرو، دې ته باید ډېر توجه وشي که موږ غواړو چې د افغاني ثبات رامنځته کړو. موږ ته انشاءالله په دې باندې اطمینان کولو سره دغه پرون هم زموږ صادرات تقریبا مسکو ته پرون تقریبا دغه چې تقریبا د څو ورځو راهیسې بند شوي وو شروع دي، او انشاءالله د تلو په حالت کې دي، د تلو په حالت کې دي ټولې. یعنی موږ هم کوشش کوو تاسو ته لکه د مخه چې دوستانه وویل بدلون په ډېر یو داسې بدلون لري چې خلک د ډېر دی وارخطایي د حالت سره مخامخ سول. په داسې صورت کې زه فکر کوم واقعیت ستاسو خبره صحیح ده چې د شارو توکو چې یو روپۍ پورته سي دا هم د یو غریب سړي دغه سړي لپاره چې سهار یې ګټي او ماښام یې خوري دا ډېره یو لو خبر ده. ولې بیا هم د کارپوهانو یا د اقتصادي شارپوهانو نظر داسې و چې افغانۍ باید تقریبا د په یو سلو پنځوس کې یا په دوغونه کې ترخېدلې. ولې بیا هم دلته یو څه دغه وسو د خدای تعالی فضل وسو په دې باندې چې افغانۍ تقریبا ډېره لوړه نه سوله، هغه دا و چې د سرای شهزاده کاملا محفوظ تجارانو او صرافانو په هغه اوله ورځ باندې وساتي او منظم وساتل شو، بانکونه ټوله محفوظ دي، د ټوله افغانستان په سطح. یعنی دا هغه دلایل دي چې په دې کې یعنی ډېر کار شوی دی. ولې که خدای نه خواسته یو غیر داسې حالت رامنځته شوی وای نو افغانۍ به په یو نیم سل وای. زه ستاسو د خبرو سره تایید کوم. ډېره مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. مایر صاحب، د حکومت نشټوالی او دغسې ګونګ حالت دا څومره په اقتصاد باندې اغیز لري؟ تاسو ته معلومه ده چې عموما خلک هغه ځای پانګونه کوي چې بشپړ امنیت وي، یو څوک چې پیسې لري داسې ځای پیسې نه لګوي چې هلته ګونګ حالت یا نه پوهېږي چې سبا به څه کیږي.
په دې شک نشته چې د حکومت ستون په ټول عبادت کې او اقتصاد چې زیربنا ده په دې کې نقش لري. یو مسله ته باید متوجه اوسو چې د امنیت تعریف چې ده د افغانستان کې اکثر ډېر سطحي او ابتدایي تعریف کیږي. یعنی امنیت څه نه ده چې په اجتماع کې چې کله جنایي کیسونه یا د جګړې مسایل داخل وي دلته امنیت ده. د امنیت په تعریف کې راځي چې د ټولنې د بنسټیز د کوم پوزیشن چې د حفظ کول امنیت دي. بنسټیز ارزشو کې اقتصادی بخش راځي، فرهنګي بخش راځي، اجتماعي بخش راځي، ملي بیرغ راځي، سرود ملي راځي. یعنی چې کله انسان غیر د چي جسم پامن کوي، روح هم چې آرام وي، دې ته امنیت وایي. چې کله دا مسائل ټول په نظر ټول ورشول او کله چې مونږ دغه د امنیت تعریف صحیح تطبیق کو، دلته د اقتصادي فضا داسې نه چې یوازې داخلي یا د هېواد دننه کوم تجاران چې دې ته فضا برابرېږي، نړۍ هم دې ته علاقه لري چې راشي دلته غونیسي، دلته خپله پانګونه وکړي. یو مسله دا چې د پیسو دغه د ارزش کوم چې افغانۍ د لاسته ورکړو، دا داسې نه و چې دا د طالبان د حکومت یا د تغییر سره د ارزش د لاسته لاړو. کله موږ په یاد یو چې کله مونږه افغانۍ نوې افغانۍ معرفي کوله، په هغه وخت کې نه پوهېږم چې په کوم منطق دي مونږه سیاسیون او یا اقتصادانانو د تصمیم نیولی و چې مونږ دته یو سعودي او نزولي سرحد جوړ کړو د څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې، یو دولت څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې. یعنې که چېرې مونږ متوجه وو د سکوت نه مخکې افغانۍ د اتیا نه اوښتې وه، یعنی هر افغان په حقیقت کې په یو ډالر کې څلوېښت افغانۍ ضرر کړی و مخکې. یعنی دا مسؤلیت دي اخوان د دې لپاره چې د ارزش د او آثار د هر هیواد چې ویل تثبیت شي، د دې دوه مسایل ضروری دي. د دې مطابق د ارزش د تور ته تاکید، د دې قیمت تاکید. دا مسله اول ده چې دا د پښتوانه ولې نړیوال بانک یا پښتوانه ورکی چې آثار په شکل یا مثلا د ځینو بهادار اوراق په شکل دا باید وړاندې کړي. او بل ده چې د مملکت د هیواد څومره خپل رفا لري چې د حفظ د ارزش د پیسو کولی شي که نشي کولی. متاسفانه چې مونږ یعنی په هغې حد دفاعي کې نه وو، په هغې حد امنیتي هغه دي مونږ کوم استعدادون اقتصادي چې وو دا نه وو، مونږ دا قیمت یا ارزش د افغانیو یعنی تر څلوېښت پنځه څلوېښت افغانیو دا مخکې د لاسته ورکړی وو.
خو زه په دې بیا مطمئن یم چې کله نظام جوړ شي دا قیمت به بیرته هماغه وخت راشي.
بله ډیره زیاته مننه حقانیار صاحب. لکه څنګه چې ښاغلی مایار ورته اشاره وکړه، امنیت زموږ خلک یوازې یو شي ته امنیت وایي، یوازې دا امنیت نه دی چې انتحار و انفجار ودرېدو او بس شو. دا ډیر مهمه ده که دا ویره وي مثلا چې ممکن پر افغانستان بندیزونه ولګول شي، دا هم فکر کوم چې کفایت کوي چې څوک په افغانستان کې پانګونه ونه کړي. ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي چې نړۍ پرې بندیزونه ونه لګوي او له دوی سره تعامل وکړي، اړیکې وپالي؟
نړیوال غواړي چې طالبان پر هغو وعدو باندې چې دوی مخکې په قطر کې کولې په هغو باندې پابند واوسي، په تېره بیا د بشر د حقوقو مراعات او ملاتړ هغوی ته تر ټولو مهمه خبره ده. بله خبره دا ده چې بې له محکمې باید څوک مجازات نشي، یعنی که چا جرم کړی وي د طالبانو د اسلامي تحریک په نسبت مجرم بلل کیږي، هغه باید محکمه شي. ولی پختل سر باندې د طالبانو سربازان یا چټرتبه کسان باید په ولایاتو په کلیو ولسوالیو او په مرکز کې جزا ورنکړي، دغه پیک ډیره کمې دي. خوسته بله خبره دا ده چې طالبان د مدني ازادیو ته باید مراعات کړي او هغه اغه په داسې حالت کې داسې ولادت رامنځته نشي چې نړیوال غوته ورته ونیسي. خپل سر یو جنگلو ته د ټولو ناقانونه کړنو بندیز ولګوي، یعنی هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې هغه بل نرمښت رامنځته کړي. نرمښت په دې معنی چې نور څوک په کلاشنکو ونه وي، د کلاشنکو په خونداغه ونه وي، او مثلا که چیرته یو ژورنالیست له یو طالب سره مرکه کوي، خصوصا په تیر ورځو کې سما مشاهده کړ چې ونجلۍ ناست له یو طالب سره دغه کوي مرکه کوي، په څنګ کې یو طالب له کلاشنکوب سره ورسره ولاړ ده. دغه نړۍ اروپا امریکا دغه خلک په سوله کې ژوند کوي، دا نشي تعبیر کولای پرته له دې چې دا یو جنگي حالت ته خلک ورختا کیږي. نو د نام زه فکر کوم چې د پانتونونو لکه مخکې د پانتونونو د مکتبونو فعالیت زر تر زره دغه دوستان چې وایي چې بانکونه کولای چې په نن سبا کې ښاغلی مجاهد تیر چهارشنبه وعده وکوله سه شنبه چهارشنبه باید بانکونه خلاصي وي، سرچانې باید خلاص شي. په اروپا او امریکا کې تقریبا 2 میلیونه افغانان دي، دا ټول غواړي له افغانانو سره په همدغه وسه کومک وکړي، ولې دوی سرچانې بندې کړي دي؟ زه نه پوهېږم په دې کې دلیل څه دی. بل دا د اقتصادي ترمینولوژي ته کراوس تولید او مصرف ده. اوس افغانستان واقعا په یو اقتصادي رکود کې ده، په یو اقتصادي بحران رامنځته شو. واردات صادرات خبره د عرضه او تقاضا ده، تقاضا شته ارزه نه کیږي، دکانداران چې نه خرڅولای دکانداران باید کرایه ورکړي. دا په دې خاطر ارزه نه کیږي چې خلک پیسې نه لري، پیسې په بانکونو کې پاتې دي، بانکونه باندې ورته کوي. نو زه فکر کوم دا ټول لوګه او غربت رامنځته کوي. کله چې لوګه او غربت رامنځته شو بیا خلک جنجال کوي، خلک سي جنجال وکول. دنیا ته اوس په خوانی وخت نه ته طالبان باید دا هیره نه کړی چې اوس 15 او 20 کال نه ده. وس په هغه ثانیه کې تاسو خبريږي په افغانستان په کابل کې زم خبريږم، کله چې زه خبر سم اروپایانم خبريږي، دا وس ټول دنیا افغانستان ته متوجه. تاسو باور وکړئ کله چې مخاغلی مجاهد خبري کوي 350 خبري ایجنسونو د همزمانه د خبري نشرولي په دنیا کې 350، تاسو خپل فکر وکړئ. نو زه په دې امید یم چې طالبان زر تر زره لاس په کار شي، اولیتونه وپیژني چې شی مهم دي. اوس شی مهم دی، اوس دا مهمه ده چې افغان په دې پوښتنه لوګي نه مړ کیږي. یو افغان چې پیسې په بانک کې لري، په کور کې ډوډۍ لري، چې له بانک پیسې راوباسي، یو کراچیوان وکولای شي د ورځې یو سل یا شل یا څلوي کوپی پیدا کړي چې خپلې کونډې مور ته وچ ډوډۍ یوسي. دا تر ټولو مهم دی. دا چې بیرغ څنګه کیږي، ملي سرود څنګه کیږي، دا جوړ راتلونکي خبر دی. بیرغ څوک نه مړ کیږي، به ملي سرود څوک نه مړ کیږي، کلتوري کارونه بيخي یو خاطر پرې دي. زه فکر کوم چې طالبان په دې خبره پوهیږي. البته کسان چې تام لري په اقتصادي چارو کې بلد دي، او هغه کسان چې په اقتصادي چارو کې بلد نه دي، هغه دا خبره رامنځته کوي چې تاسو وګورئ په کابل کې څه حال او څنګه چې امنیت ده. امنیت خو ستاسو بالکل، لیکن اقتصادي امنیت په خاص توګه ضرورت ده. زه فکر کوم چې دا یو ناورین رامنځته کوي،
دا یو نسبي پرمختګ ګڼل کېدای شي چې امنیت شته، لارې پرانستل شوې دي. اکثرو ولایتونو ترمنځ لارې بندې وي، د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې وي، چې اوس اکثره پرانستل شوې دي. نو تجارت به هم آزاد وي او په کار ده چې نرخونه هم کم شي، او طالبانو هم تعرفه ګمرکي تعرفه کمی کړی دي. نو څومره تمل لري چې په راتلونکو ورځو کې به په نرخونو باندې مغیز وکړي هم دا تغیرات؟
ډیره مې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ ډیره لولار چې موږ دغه خبردارات لرو، هغه د کراچي بندر دی. دا اوس هم په کراچي کې تقریبا موږ په 100 کانټینرونو حل تسته چې هغه ودغه ته ماتل دي. کچیر ان شاء الله سبا یې بل سبب بانکونه خلاص شي، د دې زموږ د کمپنۍ سره یا د لوی تجارانو د کمپنۍ سره دا معاملې چې په 40% یا 50% پیسې هغه وخت انتقالي چې مال ته حرکت ورکړي او وروسته څه وخت به کراچي پونځ سول نور پیسې ورسته ورکړي نه دا درا وخت پر کراچي چې موږ دا نور پیسې به دروازو ان شاء الله زه فکر کوم د بانګو د خلاصېدو سره به ان شاء الله تاسو وګورئ چې د خیر ان شاء الله نرخونه به ډیر راټیټ شي او خلکو ته په ډیر ارزانه او کوشتو به ان شاء الله تجاران خپل مالونه او خوراکي توکي ارزه کې لکه څنګه چې ور ویل چې د بیره غدې مسلو ته اشاره وکړه د دې سره ډیر موافق یم چې اول مشته وزاره د غړي چې د خلکو ګیډې مړی شي او خلکو ته د کار زمينه برابر شي دا ډیر مهمه وړینه خبر ده ان شاء الله زه د افغانستان ټول خلکو ته اطمینان ورکوم د خیر سره چې د کراچي لار کې وسم کانټینر را روان دي او په هغه اندازه چې د خلکو لته التیان یا هغه پیسې چې باندې د کچې راغور انتقال ان شاء الله او دا مالونه په ژر ان شاء الله د افغانستان تر بندرو پرې لکه سپین بولډک او تورخم بعضی نور مالونه چې پر بندر باندې سره دي هغه مشکلات لري خو موږ زیاتر خوراکي توکي د دغه بندرو څخه راتللې ان شاء الله لري ټول اوس تقریبا پرانیست دي.
مایر صاحب لکه څنګه چې شاغلی مومن صاحب هم اشاره وکړه چې د بانکونو د بندیدو یو توان هم دا دی چې مال نه واردېږي ځکه چې پیسې د بانک له لارې ورته انتقالي شي نو د هر ورځ تیریږي معنی یې دا ده چې لسکونه میلیون ډالر تاوان کوي افغانستان. لبلی خو یو بل مسله چې د ډیرو خلکو خصوصا په ټولنیزو شبکو کې ورته خلک اشاره کوي هغه دا ده چې کار اهل کار ته سپارل. سیده یو طالب با یو ملا با اختلاس نکوی فساد با نکوی لیکن چی پا کارونه پویجی بیرت امغه خبره شوه اوس ستاس پا نظر خصوصا پا غو برخو که چی اغا تخصصی برخیدی لکه افغانستان بانک آیا پا دغو ادارو که دستی کسان استخدام شویدی دستی کسان مقرر شویدی چی اغا پا کار پویجی
طالبان پا سیستم که یعنی دغا پاکیش تا کدی په مثلا د دې سیستم په جوړول په بوت کې تمرکز وکړي چې زه مطمئن یم چې په دشل کالک مبارزه او کوم مذاکرات چې د جهان سره وکړ دوی په دې توانیدل دي چې تاسو ډیر بنظم روان دي او زه په دې مطمئن یم چې په ساختار یا سیستم کې به تغییر نه راځي صرف راس کې به یو اندازه تغییرات راځي هغه ته هم کوشش کوي چې زه دوی هغه ګورم د سیستمونه په دې کې دوی سره انجنیران ډاکټران نور بخشو که علما مدرسه ای علما و سرف زمن کشته دویم تر اتیا تر نوی فیصد تر کچه پوره و در سیستم یا در کارمندان تغییر نخوری تنها پر رهبری که به تغییر رازی.
آیا تروس پریم دستی شی بیدی طول پخوانی کسانی پریشی دی پخپل زای؟
تروس پوره و در نظام تروس پوره دوی در خپل سیستم اعلان کرده نده چکل دوی خپل سیستم اعلان کی احترام تی چه گوره ما خودی بل بدیل نشته بل لار نشته موږ نشو کولای چې نوې نسل یا نوې افراد دی هغه نه د مدرسو نه راوارد کو.
حقانیر صاحب څه فکر کوي چې ولې طالبانو دار دوی ونی پوره کیږي ولې تر اوسه پرې حکومت نه دی اعلان کړی؟
زه فکر کوم سروان صاحب طالبانو په همدغه پیمانه لکه څنګه چې کابل سقوط شو دوی خپل هم اټکل نه شو کولای البته دوی خپل هم د جنو پیشګونی په اساس باندې چې هغه امریکایانو وړاندې کوله یا جن په اصطلاح سیاسي کارپوهانو وړاندې کوله دوی وغولېدل. زه فکر کوم چې طالبان مخکې له مخکې یو پروسیجر نه و جوړ کړی دوی باید ته آماده وای کله چې په دې شل کلمه جګړه کې دوی قرار قرار د دولت باندې حلقه را تنګوله خصوصا کله چې دوی
نو بیا پوکار نه و چې دوی ټولو خلکو ته ویلي وای څوک موین او رئیس ټولو ته ویلي چې خپل کار ته حاضر شي هیڅوک دې له خپل ځای نه خوځي.
زه فکر کوم تر دې په دې برخه کې کسای رښتیا وای تر ډیره حد پورې پړه پتیر حکومت باندې لیږي ځکه تیر حکومت حکومت مشرانو حکومت فلج کو. ته په بل مثال کدرته وایم چې یو موټر پلیخو کلی له ځان سره یوړه نو اوس دغه سیستم ټول ډیجیټل ده پخوانی سیستم نه ده. دوی کرا هم چې مثلا کمپیوټر ته پروته کوډ یې ورسره نسته هغه د کوډ سره تللی دی امریکا ته یا کاناډا بوله دی یا انګلستان بوله دی دغه چې هم بانکونه در وخت تاسو باور وکړئ دی عزیزي بانک مخکې ما تیر ورځ په یو ویډیو کې ولیدل 200 متره یو لاین ولاړو چې تر څو خلک ولاړ خپل پیسې راوسي والته هلته کارمندان نسته کارمندان تښتېدلې دي یا تللې دي. په هر صورت باندې زه فکر کوم چې قاري صاحبان ملا صاحبان ښه ده چې عقدوي کارونه تبلیغ او ترویج مخکې بوزي د دوی لپاره ضرور نه ده
چې د مسلکی کسانو پر چوکۍ باندې کینه. البته ولی په تدریج سره باید دوی خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی عمل کوي، نه ته یوازې خبرې کوي. امنیت راغلی ده په کابل کې، اوس تر ټولو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېر ښه ډاډمن امنیت ده، لیکن کارونه پر مخ نه دي، کارونه ولاړ دي. خلک مامورین په کورو کې ناست دي، خصوصا د وناسو طبقه، هغوی نه اولادونه ډوډۍ غواړي، او طالبان ورته وعده ورکړي چې په کور کې نه درته ماشوم درکوو، دا ماشوم به څه وخت ورته ورکوي. نو زه په دې امید یم چې دلی طالبانو مشران دې ته متوجه شي، او اوس زر تر زره حتی که ټول شموله هم نه وي، یو حکومت اعلان کړي وروسته کول په تدریج سره هغه ترمیم کړي، د دې دپاره تر څو دغه ماشین په حرکت راشي. اوس ماشین ولاړ ده، ماشین جام ولاړ ده.
مایر صاحب، ستاسې په نظر طالبان د ادارې په جوړولو کې تر اوسه ولې پاتې راغلي دي؟ دوی مشکل څه دی؟
څو اصلي او فرعي دلایل شته. هغه اصلي دلیل د خارجي نیرو د بهرني نیرو شتون دی، چې خوشبختانه یو دشم تاریخ درې ورځې بعد دا پوره کیږي. دا اصلي عملیت ده، څو چې دا نیرو د افغانستان ونوځي، د قوتونو ونوځي، دوی خپل هغه نه اعلانوي، خپل دغه نظام یا سیستم. بل عامل دی، دوی درونی چې کوم مشکلات دي، مخکې ورته اشاره مو شو، مشکلات نشو ورته ویلی. یعنی دا قوي ډول د تقسیمات یو مسله باید منځ کې مطرح شي. دا یو بل دلیل کېدای شي. درېیم دلیل، احزابو ته د سهم مسله، او یا مثلا اقوام ته د سهم مسله، سمتونو ته د سهم مسله. دا څلور فیزه عوامل دي چې فرعي عوامل کېدای شي.
ډېره مننه ښاغلی عبدالکریم حقانیار، په سویډن کې میشت سیاسي چارو نظر خاوند، همدارس د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال ښاغلی محمد یونس مومن، د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایر، او د شاهزاده سرای د صرفانو د اتحادیه مرستیال حاجی صاحب دادګل، چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ. زه اسمت چاروان له تاسو اجازه غواړم.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری شئ، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر شئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.